مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخې مو تاسو د ایوی بجې په دې خبرونه کې هر کله وای لې ایوی بجې څخه تر 2 بجو په دې غړې کې تاسو بلا بیل ریپورتونه د سیمې په تازه حال مو خبرو وو هم درس مطبوعاتي کتنې ایونی ما مرکه هم د دې غړې برخه ده په اخره کې تاسو ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري اوري خلک څنګه چې تاسو پوهیږئ په اول کې موږ خبرونه ورو د خبرونو لپاره نساج مل په سټوډیو کې ده نو راځي چې خبرونه ورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په مومند ایجنسی کې سیاسي ګوندونو د پارلیماني غړو لخوا د پټا په حق له دوراني کړې د مسودې ملاتړ کړی دی افغان چارواکو د پیښور د بډبيري بریډ غندنه کړې ده او اسرائیل د غزا په پټه هوایي بریډونه کړې دي اوستا خبرونه تفصیل په مومند ایجنسی کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو ویلي دي چې کولی سیمې د خبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي تیر ورځ په غلنه پریس کلب کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو یو غونډه وکړه ویل چې د پارلیماني غړو لخوا د فاټات په اړه پارلیمان ته د وړاندې شوی بل مسودې ملاتړ کوي په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند مومند ایجنسی مشر نثار مومند مشال لیډیو ته وویل
منګه چې صوبایي سټونه راکې نو زمونږه په قبایلی سیمه کې کم از کم 15 ډیر سټونه جوړیږي او بیا دغه سي زمونږه قبایلی سیمه چې څومره دي د خپل ډیر وی مادن لري په تلسي ترمیم کې چې کم داسي بل کې راغلي دي چې موږ به تم هغه حقونه ملو شي نن منګه چې د لون نه ملاويږي نن زمونږه تجارت چې زمونږه ماینونه زمونږ مادن هغه له قومي سټیټس نه دی ورکړی شوی
د سپتمبر په 9 نیټه د فاټا پارلیماني غړو د قبایلی سیمو د حقونو په اړه پارلیمان ته د یو بل مسوده وړاندې کړې و چې پکې دا غوښتنه هم شوې و چې د آئین 270 ماده دې لری کړل شي او قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي افغان چارواکي وایي د پاکستان پوز هغه اداوي ردوي چې غنی له پیښور سره نيستي په بډبيره کې د هوایي سواک پاستو غنسي د بریډ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو پرند ارګ څخه مشال لیډیو ته پر لګل شوی خبر پانه کې ویل شو دي چې افغانستان په خپل عمل ترګري ښکار هوا دی او یو سل بیا په خپل د لیستنګار کوي چې هیڅ وخت اجازه نه ده ورکړو نه به ورکړي چې له خوري څخه د نور هوادونو پر ضد ګټه واغستل شي د پاکستان د پوز ویان اسیم باجوا د جمعې پرس په خبري غونډه کې ویلي چې د بډبيره حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی په دې بریډ کې د ډیر شو په شاوخوا کې خلک وجل شوې دي په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وایي چې وسلوال طالبان به په دوه مختلفو ډلو کې تقسیم شي ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوي مشر په سر نشي سلا کېده د طالبانو ترمنځ د اختلافات لا وروسته پیدا شول چې د افغانستان استخباراتي ادارې په اگست میاشت کې خبر ورکړل چې ملا عمر دوه کالونه زیاته موده وړاندې وجل شوی او طالبان هم وروسته بیا د دې خبر پخلی وکړه طالبانو په یو غونډه کې د ملا عمر د مرستیال ملا منصور دغه پسې وټاکو خو بیا ځینې باسره کمانډان پر دې خفاو چې ملا منصور د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی وو د ملا منصور د مخالفي ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پر نویلې دي چې د ملا منصور د خفا کمانډانانو ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي بل خو د ملا منصور ډلې لا په دې اړه سندې ویلي د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 50 وسلوال وجل شوی او درې نور زخمیان شوی دي د ننګرهار د امنیه کمانډانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشکیوال پر ان مشال لیډیو ته ویل چې د وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغه پوځي عملیاتو کې وجل شوی دي چې د افغانستان ګټو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړی دي د په خبره په دغه 50 وجل شوی کې د دې ډلې یو ځای کمانډان هم شامل دي وسلوالو لا په دې اړه سندې ویلي په کوټه کې ځوانان وایي په سیمه کې د امن او تعلیم لپاره به خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي تیر ورځ په کوټه کې د امن یو جرګه وشوه چې پکې پښتنو هزاره او بلوچ ځوانانو ګډون وکړ په دې غونډه کې ځوانانو مشرانو مونږ امن غواړو تر سرلیک لاندې ویناوي وکړې د دې امن جرګې او جوړونکي محمد یوسف خلجی مشال لیډیو ته په دغه مکوول
دا من د پاره درپتو ضرورت در روان نسل به د مور تاسو یو پښتنه کوي چې تاسو مور د پاره څه کړی دي نو د دې د پاره مور راغې یو د بابل کردار ادا کو کګر د دشتګردی نه سخت ما ولی یو ان شاء الله یو 250 په داشر کې عادی غد بای چارې د ورور ګلوي کردارم پاله سعودي مجر مش کوشش کو چې دا رپته مش پاله
دامن د دې غونډې تنظیمون کې وای چې دوی وړاندې په 5 جون هم دامن په موضوع د ځای مشرانو یو غونډه کړې او پراتلون کې به هم داسې غونډه ته دوام ورکړي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د ملګری ملتونو د اټمي انرژي نړیوال ادارې مشر د لوړ پوړو چارواکو سره د ملاقات لپاره تهران ته دوره کوي. د نوموړي د دورې مقصد د اغو تورونو پلټنې زیاتول دي چې ګواکې ایران په دې وروستیو کې په خپلو اټمي وسلو کار کړی دی. د اټمي انرژي نړیوال ادارې ویاند ویلي دي د ستمبر په 16 نیټه د یو کې امانو د سفر مقصد د تیرو موجوده وختونو د اغو معاملو وضاحت اغستل دي چې د یاد ادارې پلټنو سره اړه لري. بلخوا ایران دا رد کړی ده چې ګنې دا هیواد په اټمي وسلو پرون اسرائیل د غزه په پټه د اغیرستو هوایی بریدونه پیل کړل چې د پولې بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطینی وسلوالو توغندي وشتل. پرون سهار په هوایی بریدونه کې د اسلامي وسلوالې ډلې حماس دوه تربیتي کیمپونه په نښه کړل شول. تر اوسه پورې په دې بریدونو کې د مرګ ژوبلې خبرونه مخې ته نه دي راغلي. د ستمبر په 13 ناوخته د غزه وسلوالو د اسرائیل په پوله یو ښارګوټي کې توغندي وشته چې له وجې یو بس ته زیان ورسېدو. خو د فلسطینی وسلوالو دویم توغندي بیا د اسرائیل د دفاعي نظام له لورې وشتل شو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته وفاداره ډلې د یو توغندي د برید ذمهواري منلې ده. او وروسته خبر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي دی واشنگټن د روس لخوا شام ته د ټکټیکي الوتکو په لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برطانوي سیال فلپ هامند سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې تایید کړه چې د روس جټ الوتکې د امریکا اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی شي. امریکایي چارواکي وایي روس د ستمبر په 13 ساعت وروسته لاغې لږ شمېر جنګي جټ الوتکې د شام یوې هوایي اډې ته ولېږلې چې د امریکا او روس دفاع وزیرانو تر یو کال زیاتې مودې وروسته خپلو کې نیغ په نیغه ټلیفوني خبرې وکړې. روس بیا وایي په شام کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د داعش پر ضد مبارزه ده. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریل انیسا اجمل مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ بعد د ریپورټونو تفصیل اورو. په مومندو کې سیاسي ګوندونو پارلمان ته وړاندې شوی د هغې مسودې ملاتړ کړی چې قبایلي سیمو ته د نور واک اختیار غوښتنه پکې شوې.
اف سی آر تور قانون د قبایلو سره د ظلم د جبر د استبداد قانون د خاتمې لپاره او صوبه کې د ځم کېدو چې کومه خبره شوې ده ټول سیاسي جماعتونو د هغې حمایت کړی دی.
سیاستوال وایي قبایلي سیمو ته د ځان له صوبې حیثیت ورکول یا په خیبر پښتونخوا ګډول به قبایل د پرمختګ په لور روان کړي.
قبایلي علاقې او جنوبي پښتونخوا او زمونږ دا شمالي پښتونخوا دا یو شي که نه نو زمونږ کم از کم څه یو اویا د قومي اسمبلۍ سیټونه زمونږ جوړېږي یو اویا.
د کورمې د بلشخېلو قوم خلک وایي حکومت دې ورته بندې کړې مرستې بیا شروع کړي.
حکومت مو هیڅ همدردی مو سوا نکړه د مو چکم پېښور کې راشن او اغا بلوک شید او کدا نه رګه مو مجبور یو چې مو چمور وځو پر امن احتجاج وکړو پر امن مظاهره وکړو.
او په اخر کې به تاسو ادبي خبرونه باختر ستوري هم اوري د مشال ریډیو سره. نوملي ريپورت اوردو اوردونکو پرون په مومندو ایجنسی کې د بیلابلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د وی ټول ګوندیزي غونډې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. د مشرانو ول دی لړکی په ولس کې د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره په سیمه کې کمپاین هم چلی. دا په داسې حال کې ده چې څه لنډ موده وړاندې په پارلمنت کې داسې یوه مسوده وړاندې شوې ده چې په هغه کې ول شوې چې قبایلي سیمو ته د نور واک اختیار ورکړل شي. تر اوسه په دغه مسوده بحث نه دی شوی. په دې هکله نور حال شانوستر زیور.
د محمد ایجنسی د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه کې ویل شوی چې هغوی د قبایلي سیمو د پارلمنټیرین له اړخه هغه بل چې پکې ویل شوی دی چې قبایلي سیمې دي د خیبر پښتونخوا سره شامل شي ستاینه کوي او هغوی باید دغه بل په حمایت کې د دغه پارلمنټیرین سره ارومرو ملاتړ کوي. پرون په غلنۍ پرېس کلب کې د سیاسي ګوندونو د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند محمد ایجنسی مشر نثار مومن وویل
موږ ته چې صوبایي سیټونه راکړي نو زمونږ په قبایلي سیمه کې کم از کم 15 سیټونه جوړیږي او بیا دغسې زمونږ قبایلي سیمې چې څومره دي دا خپل ډېر لوی معدن لري په اتلسي ترمیم کې چې کوم داسې بل کې راغلي دي چې هغه کم ضلع کم څیز پیدا کوي نو هغې باندې د هغوی حق د ټولو نه مخکې دی نو موږ به ورته هغه حقونه میلاو شي نن موږ ته چې دی لون نه میلاویږي نن زمونږ تجارت چې دی زمونږ ماینونه زمونږ معدن هغې له قومي سټیټس نه دی ورکړی شوی
او پارلمان ته وړاندې شوي په دغه بل کې ویل شوي دي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړی شي او یا دي ورله ځان له د صوبې حیثیت ورکړی شي نو په دې غونډه کې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه بحث وشو او وویل شو چې سیاسي ګوندونه به په خپلو سیمو کې د خپلو سیاسي کارکنانو اولس ته د قبایلي نوې حیثیت نه د خبرتیا او د ګټو نه د خبرولو مهم چلوي د جماعت اسلامي ډلې محمد جنسي مشر سعید خان وویل
نو اف سی آر تو قانون د قبایلو سره د ظلم د جبر د استبداد قانون د اغه د خاتمه لپاره او په صوبه کې د زم کېدو چې کومه خبره شوې ده ټول سیاسي جماعتونو د حمایت کړې ده موږ به دا ټول قبایلي عوام د 1 کروڑ قبایلي عوام دا به موږ په دې باندې ودرو د دې په شا باندې د دې به حمایت کړي
او په دې موقع د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو دا هم ویل چې هغوی په دغه بل کې په شو خبرو کې په دې خبره اتفاق لري چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې زم کړې شي په دې موقع د پاکستان پیپلز ګوند محمد جنسي مشر فاروق افضل وویل
نو بالکل دې سره موږ اګریو خو موږ دا غینه مخکې موږ دا وایو د پیپلز پارټي موقف تا دي چې لاول خو دې د عوامو د قبایلو خاص کر دا غو یو رائے دی واغی سی شي کاغذ ریفرندم په صورتي کاغذ سبب بل طریقه باندې چې د عوام سغواړي
دغه سیاسي ګوندونو مشرانو ول چې هغه به دغه بل چې پارلمان ته وړاندې شوی دی په حمایت کې به د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو سره ناشته کوي او کوشش وکوي چې 22م آئینی بدلون راوستي شي او قبایلي سیمې دی په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوردون کوم دې سره تړلې یو بل ریپورت درو ورو په داسال کې چې د روسیو کې د قبایلی سیمو د راتلونکي یعنی جدا صوبې د جوړېدو او یا په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو په اړه بحثونه تاود شوې دي لدې سیمو منتخب شوې د پارلمنت غړي غوښتنه کوي چې دلته د امنیت پر ځای کولو پر مختګ لپاره د قبایلی سیمو ته د نور هواد په څیر آئینی حیثیت ورکړل شي په دې حق لا د پښتون ملت پالو ګوندونو څه دریزه او نظر ده دا د شاهین بنيري په ریپورت کې ورو
د کرنه چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو په قامی سمله کې د فاټا د حیثیت پاړه یو آئینی ترمیمی بل جمع کړی دی قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو بحث یو ځل بیا تود شوی دی خو د فاټا د آئینی حیثیت پاړه د پښتون ملت پالو ګوندونو دریض یو نه دی د پښتونخوا ملی عوامي ګوند یو مخکخ او سینیټر عثمان کاکړ وایي چونکې تاریخي لحاظ سره قبایلی سیمې یو آزاد او خپلواک حیثیت لري نو باید دغه دې برقرار وساتل شي نو موړه زیاتوي
پښتونخوا ملي عوام پارټي دا موقف دی چې وروره د پاټا کې سهار تبدیلی آئینی راځي دا به د پاټا د ولس په خوښي نه ګورنر به څه کوي نه به نور څوک څه کوي نه به د اسلام آباد والا به څه کوي دویمه دا د پاټا چې دا یا د منځنۍ پښتونخوا یا آزاد پښتون قبایل چې دي د دوی په کار دی چې منتخبه کونسل یعنی منتخبه جرګه د ولس په ووټ به وي منتخبه جرګې ځاله د منتخب کونسل ځا منتخب ایگزیکټیو وي او بیا د پاټا څخه کوم ګورنر یې دا په کار دی له پاټا ای او هم د ولس په ووټ باندې کشمیر اسمبلی څخه د پاټا غدنی
عوامي نشتلګون په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او وایي چې باید قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډ کړل شي د عوامي نشتلګون یو مشر او د پارلیمان په خوانی غړي بشرا ګوهر وایي د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د یو ځای کېدو سره به د پښتنو یو پیاوړی صوبه جوړ شي بشرا ګوهر وایي
د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده زمون په خیال دا دی چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ هم شي پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیټونه هم ملاو شي جمهوري عمل کې د هغه پوره طریقې سره شامل شي
بلخوا د قامی وطن ګوند مشران وایي چې په پاکستان کې پښتانه په درو برخو کې ویشل شوې دي چې لکبلې د دوی قامی حیثیت اغیزمن شوې ده د قامی وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان اډوکیټ وایي
قبایلی علاقې او جنوبی پښتونخوا او زمونږ دا شمالي پښتونخوا دا یو شي کنه نو زمونږ کم از کم څه یو او یا قومي سملې سیټونه زمونږ جوړیږي یو او یا زمونږ یو ډېر غښتلی او ډېر کوټلې قوت پشي د پښتنو د پاکستان په پارلیمنت کې کړه چې چیرې مونږه وګورو ګنانو پښتانه مطلب دا دی چې په څلور ځای کې تقسیم یو خو افغانستان دی چې په منځ کې ډیورنډ کرښه ده او غزان له جدا مملکت دی مونږ په یو ملک کې مطلب په درې ځای کې مونږ ساتلي یو کنه زمونږ د وخت دا دریځ دی زمونږ د پارټۍ چې مونږ د پښتنو یو صوبه غواړو ټوله چې پښتانه پکې ټول یو ځای شي
د دې سره سم د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د دریز لري چې قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا د جغرافیه له نظر په یو تار کې پیرل شوې دي نو لدی کبله باید دا یو صوبه شي
دا لار چې د دې پهل صوبه بشي دا خو سره نه ممکنه نه ده ځکه چې قبایل جغرافیه وګړه دا یو پړې دي په دې کې د سره نه هایوی نشته په خپلو کې او که چېرته دا وي چې دارو خرافه په فاده کې کمی جوړوي نو دا به بیا په فسادات وګوري دویما طریقہ چې کومه چې آیا موجوده حالت کې پاتې شي د موجوده حالت خو دې ځای ته راورسول کړم موجوده سیار پولیټیکلی او نظام ټیک وي نو دا قبایل به اتریش لکه د کور ولې وو په یوه پنځو زره به شهیدان ولې وو دا د نمونه د مور د پلار بس څنګه وو داسې د اواز به څنګه واحده لارې دا ده چې دغه په صوبه کې زمشي
د یادونه وردا چې قبایلی ولس د ډیری مدینه په اف سی آر کې د بدلونونو سره سره په قبایلی سیمو کې د صحت تعلیم او روزګار د اسانتیا او غوښتنه کوي خو په دغه اړه لا د مرکزی حکومت له خوا سکوټل لګامونه نه دی پورته شوی
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر سوري
په پاوکم دو بجو
راشا درشا
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د سندرو امیل
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو د خبرونې تاسو نن له مشال رادیو نشر کو د خبر پښتونخوا په بډابیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو مرکز برید په داس محل وشو چې د پاکستان پوز ویلو د ضرب عزب عملیاتو سره د طالبانو د بریدونو صلاحیت تر ډیره کمزور کړی دی د دې حملې زموري تحریک طالبان پاکستان اخیستي سره له دې چې د غړله په څو وړو وړو ګروپونو وشول شوي خو لا یې هم حملې په پوره ډول نه دي ختم شوي د طالبانو د وړو وړو ډلو ترمنځ د رابطو او د دوی د ختمولو د لارو چارو په اړه دا رپورټ اورو
کله چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په 2013 کال کې په یو ډرون برید کې وژل شو نو ډله یې په څو وړو وړو ګروپونو تقسیم شو د مرکزی ډلې مشري د سوات ملا فضل الله واخیسته او نورې وړې وړې ډلې د بیلابیلو قومندانانو لخوا رهبری کېدل شروع شوې د پاکستان پوز تیر کال د وسلوالو د ختمولو لپاره ضرب عزب عملیات پیل کړ چې ورسره په ترهګریزو حملو کې کمی راغی خو په مکمل ډول ختم نشوي د څېړونکو په خبره د دې وجه د وسلوالو جنگیالیو ترمنځ دوستی او مشترکه ګټې دي د پاکستان او افغانستان د امنیتی چارو کارپور رحیم الله یوسفزی د طالبانو د مرکزی ډلې تحریک طالبان پاکستان تر ماتېدو وروسته هم د جنگیالیو د یو ځای پاتې کېدو د وجوهاتو په اړه وایي
چې کله دوی بریدونه کوي نو بیا دوی یو بل سره تعاون هم کوي دا ټول زاړه ملګری دي که د دوی مشران د یو بل سره اختلاف لري او هغوی د یو بل مخالفت کوي نو هغه بله خبره ده خو لاندې سطح باندې دوی یو بل سره دونه دښمني نه لري او دوی مقصد خو تقریبا یو دی افغانستان کې دوی جنگ کوي د افغانستان حکومت خلاف د ناتو خلاف پاکستان کې دوی جنگ کوي د پاکستان حکومت خلاف فوج خلاف مخکې اختلافات زیات وو بیا څه کم شو دی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي یعنی دوی خپل اختلاف چې دی نو هغه ختم کړی دی
د یادونې وړ ده چې د روسیو کې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي په سیمه کې نوې را پیدا شوي داعش وسلوالې ډلې سره هم یو ځای شوي دي د پاکستانی پوز یو پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وای چې د تحریکی طالبان پاکستان وسلوال ډلې وړو وړو ګروپونو په دی روسو کې کوشش کړي چې د ځان لپاره په خپلواک ډول پیسې پیدا کړي او د حملو په کولو ځان ته یو نوم جوړ کړي
ورته چونکه دا زیات تر خود مختار ګروپونه دي چې یو جنډېلا نه خو راغلي دي او یو نوم لاندې راغلي تحریک طالبان خو باقی دا مالی تور باندې او عملیات او په تور باندې دا خود مختار دي دي سيوبل باندې دا سيس کنټرول نشته
بریگیډیر سعد محمد خان وای څومره چې ترهګر ډلې په وړو وړو ګروپونو وشل کیږي هغه عمرې ختمول سختيږي. نو د هغه په خبره د پاکستان او افغانستان حکومت باید د لړکی ګډه عملی پوزي همکاري وکړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چو
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې څه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په شل نوکاتي کامی اکشن پلان د ملک ټولو سیاسي ګوندونو اتفاق وکړ. په دې رپورت کې اوري چې په خبر پښتونخوا کې د دغه پلان څه اثرات شوي دي. ملیحه مرزاده یې درته وړاندې کوي.
د قومي اکشن پلان لاندې د قبایلي سیمو په ګډون په ټول ملک کې د ترهګرۍ خلاف کار روان دی. خو د جمعې په ورځ له پېښور سره نږدې په بډویره کې د هوایي ځواک په کیمپ وسلوال برید د دغه پلان په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. دا چې د قومي اکشن پلان له امله په خیبر پښتونخوا څه اثرات پرېوتې دي په پېښور کې یو خبریال او کارپوه عکیل یوسفزی وایي.
بنیادي مقصد خو د نېشنل اکشن پلان دا چې ترهګرۍ مخنیوی وشي او هغه ټول ګروپونه هغه ټول انډیویجوالز چې هغه ترهګرۍ ته وده ورکوي د هغه مخنیوی وشي. د ګډ او بیک طالبان چې کومه فارموله ده هغه برقراره ده. بعضې بین تنظیمونه چې دي هغې ته ازادي ده. د دغه اکشن پلان چې څومره نتایج دي هغه په خیبر پښتونخوا یا فاټه کې خو ښکاري. خو فن خاص کر پنجاب چې هلته کې تقریبا 2 تنظیمونه دي او هغه په دغه معاملو کې ککړ دي د هغو خلاف څه قسم له کاروایي نه کېږي تر څو پورې چې د دې منفي اړخونه دي هغه دا دي چې د دې پلان په هیته دوی د څادر او د کاردوارۍ چې کوم تقدس دی هغه هم په عمل کوي. بعضې نوکه دوی غیر ضروري رکاوټونه جوړ کړی دي چې پوسټونه جوړ کړی دي. بعضې د دې نکات هغه په عدالتي امور باندې هم اثر انداز کیږي.
په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري ادارې چلونکي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر مسرت قدیم وای د قومي اکشن پلان له امله کوم واضحه بهتري په صوبه کې نویني.
موږ خو سو کانفلیکټ او سبستانټیو امپروومنت نه ښکاره شوی ځکه چې کلا اکشن پلان چې کوم دی نو هغه ټول ناول خدا دې چې د عوامو سکیورټي دی ګارانټي شي نه به موږ څه ګارانټي انټی کی دغه سکیورټی یا پروټیکشن چې دا وی خپل چې کوم حادثات ته کې شوه دا نو دا څنګه ممکن ده چې په بل ډول غونډه کې هغه دیس کې هغه خلک ورنه نوتی شي او ملګری دا څه سم انسیډنټ کې دي نو د اکشن پلان خو چې کوم موږ څه ښکاري نه بغیر د ملټری اپریشن چې کوم څه د ځان کې دی خو روان دي یو د هغه راته په ښکاري.
بل طرف ته په پیښور کې یو لیکوال شیر عالم شنواری وای کسان په تیر سم مده کې حالات پاره مخکاري دل خو د بډبيري بریډ رامنس تکیدل په نېشنل اکشن پلان کې نیمګړتیاوی سرګندوي.
خدا ته وچې لکه خلکو خو ساو هغه سب 213 غاشت کې کوم واقعیت مخکې کې دل نه داغې نه ډېر زیات فرق په ډېرو حوالو باندې راغی. لکه هغه حمله کمې شو لیو تر ډېر هدا پورې خلک په بازارونو کې روان شول. خو تاسو په تیر وختونو کې یو کتل چې جام داسې واقعیت دوباره داسې مخترال داغې نه خلکو په ذهن کې یو جره خور شو او داسې ښکار چې لکه د اکشن پلان باندې صحیح عمل لکه چې لکېږي یا په دې کې سم مسالې شته. په خپل دا فکر کوم چې دې شي چې داسې کوارډینیشن یا سم مسله څه ده په حکومت
دغه پلان د موثروالي لپاره پکار ده چې متعلقه حکومتي ادارې دې په دغه پروسه کې ښکیل وي او له دې سره سره دا ضروري دي چې قومي ادارې مدني ټولنې میډیا او امنیتي ادارې دې په یو ځای کار وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ څه کده چې داغه مین نه ژوند د سره نسته داغه
په میره چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه ته بوتو ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
ورځونکو تاسو مشال ریډیو ری مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوسوري درش ایکسپریس ټریبیون او رسپانډه کې لیکوال ستار الوی په گوادر باندې یو لیکنه کړې ده. هغه لیکلي دي چې په کار دی ټول خلک دا حقیقت ومني چې گوادر په بحر هند کې د چین لپاره یوازنې لار او کاروباري مرکز نه ده. شاهین بنره د مقالې غټ کې درته وایي.
ستار الوی لیکي په پاکستان کې په حکومتي کچه دا خبره کیږي چې د چین او پاکستان ترمنز د اقتصادي راهداري او گوادر بندرګه جوړېده به پاکستان له دولت او خوشحالي راوړي او د ملک سیمیز اهمیت به ومنل شي. د لیکوال په خبره د دې امکانات ځکه ډېر لږ دي چې دا پروژه کلک اراده غواړي چې په پاکستان کې د حکومتونو سره نشته. لیکوال وړاندې لیکي دا د گوادر خبره مونږ د تیرو ډیرو کلونو نه کوو خو تر اوسه پکې لا بریالي شوي نه یو. په تیرو وختونو کې مونږ کتلی دي چې کله حکومتونه یو کار سرته نشي رسولی نو په نیمه کې پرېږدي. په کال 2016 کې چین د پاکستان په خواست د گوادر د وړومبې برخې لپاره 198 میلیونه ډالره ورکړل خو د هغې نه وروسته په دغه پروژه نور کار ونه شو. دا پروژه درې برخې لري. دویمه دا چې پاکستان چین ته د کاشغر گوادر د اقتصادي راهداري په وسیله د سړکونو پایپ لاین او ریلوې د جوړولو وړاندیز کړی دی. منصوبه دا ده چې د منځني ختیځ نه به تیل راځي په گوادر کې به په ریفاینرو کې خوندي کیږي او بیا به د سړکونو د جال په وسیله چین ته وړل کیږي. خو د دغه سړکونو او ریلوې د جوړولو لپاره به د چین لخوا سرمایه کار ته اړتیا وي او کچره په پاکستان کې د امنیت وضع داسې خراب وي نو چین به دې ته زړه خنکی. درې مدا چې په بلوچستان کې یاغیتوب دوام لري او بلوچ قبایلی مشران په بلوچستان کې په لوی کچه د بهر ملکی سرمایه کاری مخالفت کوي. هغوی د خپلواکۍ غوښتنه کوي. چین ته ځایي خلک د یو استحصال کوونکي هیواد په سترګه ګوري. ستار الوی لیکي د هند په سمندرګي کې گوادر د چین لپاره یوازنې لار نه ده. بیجنګ لوړاندې په سریلانکا کې د همبانتوتا بندرګه او په بنگلاديش کې د چټاګانګ په بندرګه کار کړی دی. په میانمار کې چین د کیاک پویو او سیتوی بندرګه ته د رسیدو لپاره ډیمونه جوړي او سړکونه او پایپ لاینونه غځي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خپلې یو ادارې کې لیکلي په کار دی چې د پاکستان حکومت د خپل ولس د بنیادي حقونو خیال وساتي او په دغه هیواد کې د انساني حقونو د سرغړونو د پیښو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. د دې لیکنې یو مهم ټکی له فرخندا صدور.
ډیلی ټایمز په خپل یو ادارې کې لیکي د قانون او انصاف په اړه د سینټ یوې کمیټې ته د پاکستان د قانون وزارت په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په صورتحال تفصیلي رپورت وړاندې کړ. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د کال 2012 نه راپدې خوا سناسه 21,000 داسې کیسونه رپورت شوې دي چې پکې د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي. د سینټ کمیټې ته دا هم وویل شو چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې زیاتې شوې دي چې یوازې د روان کال په لومړنۍ او شپږو میاشتو کې د 3,000 نه زیاتې داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې تشدد شوی دی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د داسې پیښو شمېره زیاته ده خو ګڼ خلک یې په دې هم نه رپورټ کوي چې د هغوی د قانون د نافذولو په ادارو او عدالتونو باور نه دی پاتې شوی او زیاتره متاثره خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي دوی ته انصاف نشي ملاو. ډیلی ټایمز لیکي یو بله مسله چې د سینټ دغه کمیټې پرې بحث وکړ او هغه دا چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره قومي کمیشن هم جوړ کړل شوی دی خو د دغه د رول په اړه لا هم پوره معلومات مخې ته نه دی راغلي. باید حکومت د داسې ادارو د جوړولو وروسته دغه فعال وساتي او دغه ادارې هم د بشري حقوقو د سرغړونو د پیښو مخه ونیسي او دغه د ولس او حکومت مخې ته راولي خو په دې اړه لا هم څه نه دی شوی. د اطلاعاتو او قانون مرکزی وزیر پرویز رشید بیا وايي باید میډیا داسې پیښې مخې ته راولي خو کو کتل
وویل شي دا د حکومت او د دغه وزارت سیمواري جوړیږي چې په هیواد کې د تشدد او نورو داسې پیښو مخه ونیسي چې پکې د عام ولس بنیادي حقونه تر پښو لاندې شوي وي. ډیلی ټایمز لیکي دا خبره د ستاینې وړ ده چې د قانون او انصاف په اړه د سینټ دغه کمیټې دومره مهمه مسله مخې ته راوسته. د پاکستان د بشري حقونو د انصاف کمیشن هم په دې اړه کار کوي او په دې تیرو کلونو کې ډېرې داسې پیښې مخې ته راوستي چې په اړه یې باید پلټنې وشي. ډیلی ټایمز دا هم لیکي د دې هر څه باوجود چې په دغه هیواد کې ګڼې غیر سرکاري ادارې هم د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي، خو په اصل کې دا د حکومت ذمہواري جوړیږي چې د خپل ولس بنیادي حقونه خوندي وساتي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا، اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی ځکه چې ونی مې بجې شوې ده. له انیسا اجمل یورو.
په مومند ایجنسی کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا کې ورګړي کړل شي. تېره ورځ په غلنۍ پرېس کلب کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو یو غونډه وکړه او ویل چې د پارلماني غړو لخوا د فاټا په اړه پارلمان ته د وړاندې شوي بل مسودې ملاتړ کوي. افغان چارواکي وایي د پاکستان پوځ هغه اداوې ردوي چې ګڼې له پېښور سره نږدې په بډبیره کې د هوایي ځواک پستوګنسي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. د پاکستان د پوځ ویاند اسیم باجوه د جمعې پر ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د بډبیرې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی او په دې برید کې د دیرشو په شاوخوا کې خلک وژل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وایي چې وسلوال طالبان به په دوه مختلفو ډلو کې تقسیم شي ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوي مشر په سر نشي سلا کېدی. د ملا منصور د مخالفې ډلې بیان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویلي دي چې د ملا منصور او د خفه قومندانانو ترمنځ د مشرتابه په سر خبرې ناکامه شوې دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 15 وسلوال وژل شوي دي او درې نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قومنداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرکیوال پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغه پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې ځوانان وایي په سیمه کې د امن او تعلیم لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. تېره ورځ په کوټه کې د امن یوه جرګه وشوه چې پکې پښتنو، هزاره او بلوچو ځوانانو ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي نړیوالې ادارې مشر د لوړ پوړو چارواکو سره د ملاقات لپاره تهران ته دوره کوي. د نوموړي د دورې مقصد د هغو تورونو پلټنې زیاتول دي چې ګواکې ایران په دې وروستیو کې په خپلو اټمي وسلو کار کړی دی، خو ایران دا خبره ردوي. او پرون اسرائیل د غزه په پټې د هغې وروستو هوایي بریدونه پیل کړل چې د پولې بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطیني وسلوالو توغندي ویشتل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له انیسا اجمل څخه تاسو د خبرونو لنډیز واورید. اوس هم تاسو ته زموږ همکار ریاض مساخیل د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل ادارې د بډبیر کیمپ په حمله لیکلي دي. دغه لړکی د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي چې دا حمله د کابل او اسلام آباد دواړو د پاره یو پیغام دی چې د وسلوالو خلاف یو موټی شي او خپل منځي مرستې نور هم زیاتې کړي، ځکه چې کله هم د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی راځي نو فائدې وسلوالو ته رسي. او بل دا چې څنګه ادعا کیږي چې وسلوال د افغانستان نه راغلي وو، نو دا هم په خپل د پاکستانی ادارو د پاره یو سوالیه نه ده چې د پوځي عملیاتو باوجود دوی د وسلوالو مشروالی نیولې یا ختم کړې نه ده، او ځکه دغه وسلوال په نورو ځایونو کې بیا سره یو ځای کیږي. اداریه وایي چې د پاکستانی پوځویان دا خبره هم د ستاینې ده چې حمله کې د افغان حکومت یا ریاست لاس نشته، او دا قسمه بیانونو سره به د دواړو ملکونو تعلقات نه خرابېږي. بل دا چې د پېښور آرمی پبلک سکول حمله وروسته هم که یو طرف ته پاکستان کاروایی شروع کړې وه، نو بل طرف ته افغانستان هم په خپله خوره کاروایی کړې وه، او اوس هم د دغه شان مشترکه او کوارډینیټډ کاروایی یانو ضرورت ته. اداریه اخیره کې لیکي چې اوس افغانستان کې د طالبانو د مشروالۍ مسله هم تقریبا ختمه شوې ده او ملا منصور د امیر په هیڅ ټاکل شوې ده. باید چې افغان حکومت د مذاکراتو بهاله اقداماتو کې ځکه چې د سره به افغانستان کې هم امن تلار هوار شي، او بلخو چې کم د تحریک طالبان خلک په دولت اسلامي وسلواله ډله کې شاملېږي او دا برتلونکي کې یو لوی خطر ثابت شي، د هغې به هم مخونی ول شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د صوبایي اعلی تعلیم د وزیر په بیانونو او پزمکنی حالت لیکلې ده. اداریه د اطلاعاتو او اعلی تعلیم د وزیر مشتاق غنی د خلیلیکی چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو برابر جوړولو کوشش روان دي او تیرو دوه نیمو کالو کې د دې ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. اوس په سرکاري سکولونو کې هم په انګریزي ژبه کې تعلیم ورکړل کیږي او دا راز د سرکاري سکولونو نور سهولیات هم د پرایویټ سکولونو نه کم نه دي. اداریه د نوموړي د خلی زیاتوي چې په خوا به په مخ ملازه او سفارش استادان برتی کېدل چې ورسره سکولونو کې د لیک لوست معیار د نش برابر او خلکو به مجبورا خپل بچی پرایویټ سکولونو کې داخلول. خو اوس د استادانو برتی هم په میرټ کیږي او د هر چانه د تپوس نظام هم موجود دی. اداري اخره کې لیکي چې د مشتاق غنی د خبرو سره اختلاف نشي کېدی چې د سکولونو حالت ښه نه دی او پکې په سم ډول سبق نه خودل کیږي، نو ځکه خلک خپل بچی په لویو لویو فیسونو پرایویټ سکولونو ته لیږي. خو الله دې وکړي چې کومې دعوی صوبایي وزیر کوي هغه رښتیا شي، ځکه چې تر اوسه د سکولونو حالت هم هغه رنګ دی کم چې د نن نه سو کال وړاندې وو او نه یې معیار کې څه بدلون راغلی. حکومت دې یو خو خپل وعدو ته عملي جامه واغوندي او د سرکاري سکولونو معیار دې د پرایویټ نه ښه کړي، نو خلک به خپل بچی په خپله د پرایویټ په ځای سرکاري سکولونو ته لیږي او ورسره دې د پرایویټ سکولونو د فیسونو کمولو لپاره هم اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو، فارن پالیسی مجله لیکي چین په سیمه کې پر هغه اقتصادي پلان کار کوي چې په منځنۍ او جنوبي شا او بیا یورپ ته وغځي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي په کار دی چې امریکا افغانستان هیر نه کی او د ترګرې ز جګړه کې د هیواد سره پوزیم رسوته دوام ورکي. د دې دوړو لیکونو مهمه برخه ل ګل آیاز اورو.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د چین لپاره په اقتصادي او سفارتي توګه پاکستان ډیر مهم هیواد دی چې له دغه هیواد خپل پلان نور هیوادونو ته وغځوي. چین دغه پلان چې ورته یو سړک یو سیمه هم بیل کیږي د عملی کولو په ترڅ کې پاکستان سره د اربونو ډالرو د مرستو ژمنه کړې. په دې کې نوي سړکونه، ریل پټری، پایپ لاین او توانایي مرکزونه او بندرګاه جوړول دي. د دې تجارتي لارو جوړولو مقصد جنوبي او منځنی ایشیا او بیا یورپ ته رسیدل دي. مجرلی کې چې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري شپږ سلويخت ارب ډالر لګخ راځي چې مقصد یې د پاکستان گوادر بندرګاه سره رابطه جوړول دي. مجرلی کې په داسې حال کې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او واشنگټن غواړي په سیمه کې امن وي. کچین په دغه سیمه کې رول لوبول غواړي، نو امریکا وايي په دې لار کې به یې خندان نه راپورته کوي. مجله د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په حواله لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې د چین ښکېلتیا هر کله کوي او په دې کې هیڅ قسمه مقابله نشته. فارن پالیسی مجله لیکي گاونډي هیوادونه لکه هند او روس په دې اړه اندېښنې لري، خو امریکایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي امریکایي ځواکونو په 2013 کال کې یو پلان جوړ کړی وو چې له مخې امریکایي سرتیري له جنگي ماموریت نه لری کول او د افغان ځواکونو امنیتی صلاحیت نور پیاوړی کول وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې د دې پلان لحاظ نه دی کړی. په افغانستان کې زیاتره فوزی اډې او پوستي تړل شوې دي او همدغه شان د امریکایي سرتیرو پښمیر کې هم کمی راوصل شوې دي چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي. ورسپانه زیاتوي په موجوده حالاتو کې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره افغان وزارت د وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. ورسپانه لیکي چې په ستراتیژیکي توګه مهمه سیمه چې امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې کړې وي له سقوط سره مخامخ کېدي شي. ورسپانه لیکي د 2014 کال د دسمبر میاشت پورې به د امریکایي ځواکونو کار یوازې د مشاورت او روزنې وي. نو په دې حال کې وسلوال طالبان او حقانی شبکه چې القاعده ډلې ته تحفظ ورکوي په افغانستان کې خپل اثر نور زیاتولی شي او نور سیمې هم تر کنټرول لاندې راوستل شي چې دغه هیواد بے ثبات کړي. ورسپان لیکي د دغه فوزی اډو تړل سره داسې غواخونه جوړې دي شي چې سرنګ د 11 سپتمبر تر هغه غریز بریدونو نه وړاندې وو. دا د امریکا لپاره هم غواخونه جوړولې شي. واشنگټن پوسټ ورسپان لیکي چې د 11 سپتمبر تر هغه غریز بریدونو سوار لسکا له پوره شي او دغه هیواد د یو پیچلي امنیتي غواخ سره مخامخ دي. خو افغانستان د تر هغه غریز جنگ کې مرکزی حیثیت لري. دا به د امریکا تیروتنه وي کچري افغانستان هیر کړي.
پام کوا جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
ومانا اخر استمانا
لیک چې تیر دي نه باسي. پام کوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خدای ته وای دی میوږي. پام کوا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ری پام کوا او نيزه تنظیم خبرونه تاسو د سه شنبه یا نهې او جمعې په ورځو مشال رادیو نشر کی خو سه د یو بل پروگرام وخت دی د باختر ستوري نومي تاسو ته باید وایو چې مشال رادیو تاسو ته هر اونۍ او هر ورځ بلابل اونیز پروګرامونه وړاندې کیږي چې تاسو موږ ته په اړه باندې خپل نظریات راکولې شئ او راتولې شئ چې موږ د خبرونې نورې څنګه خسته کو د دې لپاره تاسو فیسبوک ته راتللې شئ په فیسبوک کې خپل تبصره پریښودلی شئ موږ ته پیغام پریښودلی شئ هم درس په ژوندو خبرونه کوم موږ سره رابطه کولی شئ راځئ چې اوس د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه واورو چې زموږ همکار باز محمد عابد تاسو ته جوړوي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د ورسپانې په اړتیا ریپورت ولرو بیا به د دانش خبرندوی ټولنې له مشر اسد الله دانش سره د هغه په خبرنیزو هڅو د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به له یو عمر خوړلي ستار غږونکي سره د زړه خواله ولرو لومړی ریپورت ترازو ننګرهار چې په ډیرو تاریخي او ادبي کتابونو کې ورته د علم او فرهنګ زنګو ویل شوی د تیرو اوګدو کلونو رئیس نه په دولتي توګه او نه هم په شخصي توګه ورسپانه لري په همدې اړه لسو تنو اهلي نظرو سره غږېدلی یو او ریپورت مو پرې تیار کړی دی سره لدی چې اوس په افغانستان کې د انټرنیټ له وجې رسنیز فعالیتونه ډیر شوي په سلګونه سیمه ییزې راډیوګانې فعالې دي په لسګونو ټلویزیوني چینلونه خپرونې کوي او په سلګونو چاپي اونیزې او ورځپاڼې هم شته خو په ننګرهار کې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې نه هم په دولتي کچه او نه په شخصي توګه ورځپاڼه شته دی په دغه ولایت کې د علم او ادب خاوندان دې تشې ته متوجه شوي او د ورځپاڼې ضرورت یې محسوس کړی دی د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیاتو پونځي استاد جانس خان زړن وایي چې په ننګرهار کې یوې نه بلکې څو ورځپاڼو ته اړتیا شته دی
تاسو باندې دغه برخه د اخبار شته د تشه نه کوم دولتي اخبار شته نه کوم خصوصي اخبار شته زمونږ هله دا ده چې یا په دولتي ساده باندې یا په خصوصي شکل باندې د اخبار چاپولو ته زمينه مساعده کوي په ننګرهار کې یو نه بلکې څو اخبار چاپ شي په اقتصادي برخه کې اخبار باید موجود وي کی په تعلیم برخه کې باید موجود وي کی په سیاسي برخه کې باید موجود وي د ژوند په مختلفو پورتو اخبار ته اړتیا ده چې باید موږ جدا جدا بیر بیل اخبار ولرو
استاد محمد داوود وفاوی چې کپه دولتي کچه د ورسپانې د جاری کېدو هسي به نتیجې دي په کار د شپنګول په دغه برخه کې پنګونه وکړي
ننګرهار د علم او ادب د کور په نامه مشهور دي او په دې منطقه کې ورسپانه نشته زمونږ سوداګر زمونږ سرمایه‌داران او پنګاچونکي زیاتره وخت په ساختماني او تعمیراتی او نورو چارو باندې پنګونه کوي خو د علم د ادب د فرهنګ د ژورنالیزم په ډګر کې دغه پنګاچونه ډیره کمزورې ده نو په کار ده چې د سیمې سوداګر او هغه شخصیتونه چې دا کار لوسی پوره وي په دې باندې پنګ واچي
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د ریاست په چوکاټ کې د ننګرهار په نوم رسپانه چې په تیر اصول سیزو کې بلا ناغه هر ورځ چاپېدله او د دکاندارانو د اتحادیو لارې په ټول خار کې ویشل کېدله اوس په ونه کې یو ځل خبريږي د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي چې دوی هسي پیل کړی دي چې په دولتي کچه د ننګرهار ورسپانه هر ورځ خبره کړي خو په خبره یې چې لای هسو زه نه دی نیولې
اطلاعات فرهنګ وزارت نم دغه ستخزاګانې په وار وار منګه په رسمي بڼه په مکتوبي بڼه هم دغه شان چې کله زه تللې مو وزارت ته هر یو لمن په خپل وار وار دا غوښتنه کړې ده هم په لیکلي بڼه هم په شفاهي او هغه د بودیجې د کمبود خبره کړې ده هغه بیا دا وایي چې ننګرهار ولایت خو غنی ولایت ته ډېر امکانات لري او والیان هم امکانات یې زیاتې کته سو هغه سره دا خبره مطرحي نو منګه په دې پکې رد نه لرو منګه د مختلفو والیان نم دا تقاضاګانې کړې دي خو به د مرغه چې په دې برخه کې موږ سره نو ولایت م مقام همکاری کړی دا او نه نیتل فرهنګ وزارت زمونږ دی غوښتنې ته جواب ویل دی.
د یادولو ده چې درې کاله وړاندې به هره ورځ له پېښور نه په وحدت او سهار ورځپاڼو سربیره یو شمیر اردو او انګریزي اخبارونه هم ننګرهار ته راتلل او خلکو به په ډېرې علاقمندۍ سره اخیستل او لوستل. خو کله چې افغان حکومت په پاکستاني ورځپاڼو واردولو بندیز ولګولو نو خلک دغې تشې ته متوجه شوي او د ورځپاڼې ضرورت یې محسوس کړی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اسد الله دانش چې د تیرو دوه نیمو لسیزو راهیسې په پېښور کې خپرندویه ټولنه چلوي، تر دې دمه یې په زرګونو عنوانونه پښتو او دری کتابونه خپاره کړي. له نوموړي سره د هغه په خپرنیزو هڅو د مرکې لومړۍ برخې ته مو رابولم. دانش صاحب، دا چې تاسو د تیرو شپږیش ویشو کلونو راهیسې دغلته په پېښور کې د کتاب د چاپ چارې په مخ وړئ او په زرګونو کتابونه مو د خپلې لوګو لاندې چاپ کړي، یعنې مصرف مو پرې خپل کړی دی، که دا راته ووایئ چې نن سبا چې د پښتونخوا په لرو برخاوره باندې د بدامنۍ سپې خورې دي، د کتاب چاپ ته د خلکو تمایل څنګه دی؟
د کتاب مارکیټ سړی ویلی شي چې په دې کال کې ډیر خراب روان دی، ځکه چې افغانستان کې سیاسي ټیکاو نشته، هلته حالات جوړ نه دي، نو دولت په ځای نه دی، وزارتونه او نور ریاستونه په ځای نه دي، نو د دې وجه ده چې هیڅ د کتاب خریداري نه کیږي، ځکه یو خوا خلک چې کتاب ګوري هغوی اکثر تنخواه خواره دي چې تنخواګانې بندې دي یا کمې شوي دي یا کارونه خراب شوي دي، نو هغه یو یو کتاب نه اخلي. بل دولت هم تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم سیستم یا کوم صداغندی شوی چې کتابونه واخلي، په ډېر تعداد کې عامه کتابتونونه جوړ کړي او داسې نور.
تاسو د افغانستان حالت د کتاب کمزوري بازار سره یاد کړو، آیا ستاسو ډېر کتابونه په افغانستان کې پلورل کیږي؟
او زمونږ مارکیټ افغانستان دی، زمونږ خو په پېښور کې صرف ځینې کتابونه چاپول، اوس زمونږ د چاپ لړۍ هم ډېره په افغانستان کې ده چې مونږ هلته ډېر کار کوو، مطبعه هم هلته ده، کتابونه هلته چاپو. دلته یو څه داسې کتابونه دي چې هغه مثلا ډکشنریانې هلته مونږ تر اوسه پورې نه یو کامیاب شوي چې هغې ته هغه انډیکس ورکړی شو په افغانستان کې، هغه هلته چاپ کړو. یا مثلا دا ځینې نور داسې کتابونه دي چې هغه هلته ستونزې لري، څه تخنیکي مسلې دي چې هلته نه شي کېدی، مونږ یې په پېښور کې چاپو. لوی مارکیټ زمونږ افغانستان.
او دلته په لره پښتونخوا کې د کتاب اخیستونکي شته؟
لره پښتونخوا کې بازار هغسې نه دی لکه څنګه چې مخکې فکر کېده. پښتانه لره او بر دواړه ډېر نږدې اقتصاد لري، دلته چې حالات خرابېږي هلته هم تاثیر کوي، هلته چې خرابېږي دلته تاثیر کوي. دلته هم د پښتو کتاب مارکیټ لږ خراب شوی، البته د اردو انګلیسي کتابونو مارکیټ به بد نه وي.
دانش خپرندویه ټولنې چې کوم کتابونه په خپل مصرف چاپ کړي، د دې شمېر به څومره ته رسېږي او په دې کې به بیا اکثریت د مضامین څه شی وي؟
موږ خو تقریبا د 2500 عنوانونو په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي دي، دانش خپرندویه ټولنې د مونوګرام لاندې. موضوع خو مختلف دي، علمي کتابونه شته دي پکې، معلوماتي شته دي، خو ډېر کتابونه چې موږ چاپ کړي هغه ادبیات او تاریخ.
په دغه ادبي او تاریخي کتابونو کې به داسې کتابونه هم وي چې تاسو بار بار چاپ کړي وي، په یو ځل نه دوه ځل نه بلکې په لس ځلې به مو چاپ کړي وي، داسې دي اوسو کتابونو نمونه اخیستلی شي؟
ولې نه، زه به یو خبره بله حکم تاسو ته چې د ادبي او تاریخي کتابونو په څنګ کې دانش خپرندویه ټولنه تر اوسه چې یو اعزاز ورته حاصل دی یا یو خوشبختي ورته حاصله ده، هغه دا ده چې موږ ډېرې ډکشنریانې چاپ کړي دي، چې د آتا د علوم اکاډمۍ نه هم موږ ډېرې ډکشنریانې چاپ کړي دي، پښتو پښتو، مثلا انګلیسي پښتو، فارسي پښتو، پښتو فارسي، الماني پښتو، داسې ډکشنریانې موږ ډېرې زیاتې چاپ کړي دي. او دا کتابونه واقعاً څو څو ځلې چاپ شوي دي، بار بار چاپیږي. زمونږ قاموسونه دوه درې ځلې څلور ځلې چاپ شوي دي. زمونږ ادبیاتو تاریخونه د حبیبي صاحب تاریخ، د هیوادمل صاحب، د روحي صاحب، ځینې نور داسې تاریخي کتابونه دي زمونږ چې ډېر چاپ شوي دي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې ستاسو ډېر کار اوس په افغانستان کې داخل ترسره کیږي،
دانش مطبوعه ته پاله ده دغه د دانش مطبوعه ستاسو خپل ملکیت ده
او من دانش اسد دانش په نوم باندې مونږ یو مطبل رولته په کابل کې اور سره دانش پرندوی ټول نه کتابونه چاپي او نور خلکوم چاپي چې څوک مونږ ته کتاب راوړي د چاپ د لپاره دا غي کارم کو
د پیښور او کابل نه علاوه ستاسو د افغانستان په نور ولایتونو کې څنګه شته یعنی کتاب لورنځي شته دي
او زمونږه څنګه په ننګرهار کې شته په کابل کې زمونږ دویمه څنګه جوړه شوې ده چې اوس په میرویس میدان کې یا کوټي څنګه کې د دانش دویمه څنګه په نوم باندې په نور ولایتو کې زمونږه سملګری دي چې هغه مونږ کتاب چاپو مونږه ال تخپل کتابونه لیږو چې د نمائندګانو په شکل کې قندار کې خوست کې مزار کې داسې ځایونو کې مونږ ولایتو کې مونږه نمائندګان لرو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د رادیو افغانستان د ملي ارکستر ستار غغون کې جمدر استاد چې عمرې سباندې اتیا کلونو ترسیږي اوس هم له یوې هنري ډلې سره د خوښیو محفلونو ته ځي او له همدغه روزګاره د ژوند بیړۍ چلوي له نوموړي سره مو د زړه خوالې ته رابولم جمدر استاد چې د جلال آباد خار ملنګ جان ورته سیرما د استاد رضوان منور سره په ډیره کې ناشته او تاسو د خواږه ستار نه دغه نغمه واوریدله د سره خبرې کو چې سو کال بکیږي چې د دغه ستار د پن سره وابسته دي
څنګه سی او پن کما کابل رادیو کې پروګرامونه ته په هغه وخت استادان استاد خاغله سرنګ استاد غلام حسین دغه پلارو استاد محمد عمر استاد غلام نبی استاد هاشم استاد نبی ګلو عبدالرحمن کاکړو
تاسو د سنې سیو پنځ خبره وکړئ یعنی په پارسی کې مو ویل چې په 15 دیرشم کال دا د 1215 دیرش کال خبره ده
او د 1215 دیرش کال خبره ده
د نن تقریبا یو کم شپېته کال په خوا تاسو د افغانستان د هنرمندانو په ارکستر کې وای دا سنامې تاسو واغسی چې دا د افغانستان وټلی سیری دی هم په پارسی او هم په پښتو هنر کې نو تاسو د هغه وخت نه په رادیو سره وابسته وای
بلی موږ د هغه وخت نه په رادیو کې داخلو په هغه وخت کې سب نو هغه وخت ژوندې پروګرام په بولی باغونه کې زمونږ رادیو او استاد زاخل استاد اولمیر استاد زمونږ سره په کوراس کې واقع نو دا رادیو بیا په بیمارو کې دا رادیو جوړ شول نو موږ ته موږ چلاړو بیمارو ته بیرته موږ د زړې رادیو تر او دلته ریاست کلتور په نامه جوړ شو چې دلته تاسو پروګرامونه جوړوي بیا سب کوي بیا غ رادیو تر وړي نو د هغه مخ کې دا غي زمان نه موږ ژوندې پروګرام تیرو سب مپ نو او موږ پروګرام به تیرو
یو کم شپېته کال خو ډیر وخت کېږي نو داستا عمر څومره دی
زما عمر شپږاتیا کال دی ما عمر دی او خپل عمر نه ډیر خوشاله
تاسو خدا سي معلومه لکه سلويخ 15 سلويخ کلن چې دغه ځوان پاتې کېدو راس پس کې دی
د دې ژوند راس پاتې کېدل خاص موسیقي د زوسم زوړې ما په دې زوړې ما چې زده انقلاب زوړ کړم کو دا انقلاب چیرته نه وځه به د سلويختونه به خېچې د 15 کلن ځوان وي
په دې روستیو کلونو کې چې زمونږ یادیږي نو د وجری مجلسونه به وو دغه د پښتو د وجری مجلسونه چې جوړېدل کده اغې نه راته لګیا دا ونه و کې چې پاغه کې به سوک سوګ استاد سره او تاسو به پکې ستار غغولو
زمونږ پراس کې خو خاغلی محمدین داخل دا زمونږ یو ډیر ستر او پیوړې او نرمندو زمونږ ټول شخصا خاصه پښتو موسیقي د غغوله محمدین داخل استاد
او ور سره به بسندرغاړي سوګو
نو سندرغالي به خاغلی منور استاد خاغلی سید عالم بو قدیم بو رحمانی ور بو تور بادام بو سپین بادام بو دا سارګل بورا بو نعمت الله بو نو دا د وخانې نارو دا ګل زمان دي دا ټول به د غسر په کار کې داخل
او اوس چې د عمر زمانه وتلی دا او ته د دې هنر سره وابسته یې نو ستا پکې اوس دا چا خبره روزګار دي ګرځېدلې دي د بچو رزق پکې پیدا کیږي
زه خو چې واقعیت خبره درته وکم منګه وس مونږ ته د هنر جواب را کړی دی ځکه چې هر طرف ترابانی هر څه بند دي حکومت هم زمونږ پښتنه نه کوي او خلک خو بیخي مونږ نه نفرت کوي په خوابه په یو خار کې روانو مونږ واغه د راډیو هنرمند هغه د مونږ نورم تنگ تنگ قدمونه اغستو عزت بم ډیرو اوس چې په لارې تیریږو سیب خلک رانه مخ پټي وای چې هنر سره مینه کم شول نو مونږ خو د خلکو د پاره هنرمندي کوو چې خلک مونږ سره مینه نه لري نو مونږ چاته هنر
نو کزتا ستو ایم چې د مشال رادیو اوریدون کی ساسو د هنر سره مینه لري ک یو خپل نغمه وغږی خو خدی ده
داړو سترګو
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.
پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان پسه حال دی
سپلی مو پخو گوری نو تبا ویداغ احمد گل پن کاری سکه زمیدار زیبا دا خده غریب
دا پختنو پر خورا نام نه دا هنرمندان و حلی زلی پس دول اغیزمانی کردی دی
دا حالات داسی دی سندری ویون کی دی او کموسیقاران دی بطول دا دغی مسئله اخکار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپاره سکیگی
امارت با خیده روان دید پایی که در موسیقی در پارا بیلی و شاندار زیده انشاءالله در مسئله با الله خلی
داول دی سر تدلی نور موضوعات او خوگی سندری هارون باچا تاستا پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه پسندر و امیل خبرونه که براندی کوی
اظہار دا محبت مکوا پخپلشتا چبا کی یارا دادت مکوا ما تختنا پپختو کی لکا ما تختنا پپختو کی لکا ما تختنا پپختو کی لکا پپردے چبا کے اظہار دا محبت مکوا پخپلشتا چبا کی یارا دادت مکوا پردے جبا کے اظہار دا محبت متبا خطرہ لے گا کو پپختو کے اشنا چیئے دا ہر ٹکی نخوند اخلما جب امیرو بھی دا بلکنا بورا زشبو کے اشنا چیئے دا ہر ٹکی نخوند اخلما گنی زمانہ گورے سما بیاد ختم کوا گنی زمانہ گورے سما خطنا پپختو کلکا مات خطنا پپختو کلکا پپردے چبا کے اظہار دا محبت مکوا تپکی مور دے اللہ ہو ویلی جانانا غجب ماہی روا ہاں غچ منپک حالنا دزڑ گو ویلی جانانا غجب ماہی روا حسی
جبا پما جی رے